مختلف همه روزه در برابر زنان افزایش می‌یابد. گفتنی است تامین همه حقوق اجتماعی و سیاسی زنان از سوی طالبان یکی از شرط‌های مهم برای آغاز برقراری روابط و به رسمیت شناختن حکومت آنها از سوی جامعه جهانی است.
السلام علیکم، مطبع شویز امید زهیر مالیم. لند خبرونه. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې زرګونه بې ځایه شوې ښځې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخ دي. د سازمان په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د ښځینه روغتیایي کارکوونکو د کمښت له امله ښځې او نجونې د کافي ملاتړ موندلو لپاره له هم مبارزه کوي. په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي دوی سږکال د 15,000 څخه زیاتو مېرمنو ته د زیږون پر مهال خدمات وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی کم شوی او تر خوا د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې ګواښ زیات شوی دی. اگر په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه استازولي وایي دوی دا مهال په افغانستان کې درې ډیر شروختونو نوملاتړ کوي. د استازولي مشر ال وی فیل یون پرون په خپل رسمي ټویټر لیکلي، یوازې د کابل په ملالۍ زیږنتون کې چې د دوی سازمان یې ملاتړ کوي د ورځې 15-19 ماشومان زیږي چې هر ډول اساسي روغتیایي خدمات ورته رسیږي. د جمهوري نظام له سقوط وروسته له افغانستان سره په روغتیایي برخه کې مرستې بندې شوې چې په صحي سیستم یې منفي اغېز وکړ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي په سمنګان ولایت کې د کار په بدل کې د مزد له پروګرام څخه 215 کورنۍ برخمن شوې دي. د ادارې پرون په یو لنډکۍ اعلامیه کې ویلي، دغه کورنۍ توانېدلې د کار په بدل کې په دې مزد سره خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې نیمایي وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د هند شمال په یو فابریکه کې د اور لګیدنې له امله لږ تر لږه 8 کارګران مړه او تر لسو زیات نور ټپیان شوي دي. د پولیسو یو لوړ رتبه افسر پروین کمار پرون شنبه وویل، د اترپرادیش ایالت په هاپور کې د یو بایلر تر 14 وروسته فابریکه کې اور لګیدلې. چارواکي وایي د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د ایران رهبر په آبادان خان کې روسي اعتراضونه د ایران د بهرنیو دښمنانو کار بولي او د ده په وینا دغه دښمنان د اسلامي جمهوریت د نسکورېدو هڅه کوي. د رویټرز خبري اژانس په حواله آیت الله علي خامنهای پرون شنبه دا څرګندونه وکړي. په ایران کې روسي اعتراضونه په آبادان کې د یو لس پوړیز ودانۍ تر نسکورېدو وروسته پیل شول. په هغه پیښه کې 8 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي تر اوسه د ښاروالانو او نورو چارواکو په ګډون 11 کسان نیول شوي دي. او په داسې حال کې چې روسي ازوف او تور سمندرګیو ته غځېدلې لارې تړلې او هلته د اوکراین 1,000,000 ټنه غله راګیر پاتې ده. د روسیې جمهور رئیس پر اوکراین د تور سمندرګي په بندرونو کې د ماینونو ښخولو تور لګولی. ولادیمیر پوتین د روسیې په سوچي ښار کې په یوه تلویزیونی مرکه کې وویل،
موږ هغه کسان دو چې په بندرونو کې ماینونه وکرل. دا اوکراینو ما په وار وار خپل ټولو سیالانو ته ویلي، پریږدئ چې اوکراین بندرونه له ماینونو پاک کړي او پریږدئ چې د غلو دانو کښتۍ له بندرونو ووځي. موږ یې خوندیتوب تضمینوو.
د روسیې جمهور رئیس وایي اوکراین ته د غلو د لیږدولو تر ټولو ساده او ارزانه لار بیلاروس دی، خو غربي هیوادونه روسیه تورنوي چې اوکراین ته د غلو دانو د لیږد مخه نیولې ده. د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلی شئ. ادرس مو azadiradio.com دی. د جون 15 د چاپیریال نړیواله ورځ د خود افغانستان د خدیز د دوو ولایتونو په ځنګلونو کې اورونه بل دي. چارواکي د اور د مهارولو خبره کوي، خو ځایي خلک بل څه وایي.
دغه اور په دوه برخو کې د مهار شوی. په یوه برخه کې لغمان لشنګ طرف ته اوس د انکشاف په حال کې ده.
په روزګان کې د یونیسف له لوري د فوټبال سیالۍ پیل شوي، خو هدف یې څه دی؟
دغه لوبې د پوهنې د ریاست لخوا سره د مدرسو او ښوونځي ته د ماشومانو د تګ او جوړولو په مناسبت باندې جوړې شوې.
اوکراین وایي په سیورو دونیتس ښار کې 40% له لاسه وتلې خاوره بیرته نیولې ده، او بازار ته مو د یو نوی ماډل کمپیوټر له راتلو خبرو.
پاناسونیک کمپنی وایي چې د ټف بوک په نوم دا 14 انچ لپټاپ یې تر ټولو لپټاپونو کلک یا مقاوم دی.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
سهر مو په خیر په نورستان او کونړ کې ځنې ځای فعالان وایي د دواړو ولایتونو په ځنګلونو کې لګیدلی اور د لغمان ولایت یو ځنګل ته په خپرېدو دی. د افغانستان په ځنیو ځنګلونو کې دا اورونه داسې مهال لګیږي چې نن د جون میاشتې 15مه د چاپیریال نړیواله ورځ ده. په نورستان کې له څه کم دوو اونیو لګیدلي اور پراخ زیانونه هم اړولي دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې د لګیدلې اور لمبې لا پوره خاموش نه دي چې د کونړ او لغمان ځنګلونو ته هم د اور د خپرېدو راپورونه ورکول سوي دي. د نورستان د نورګرام ولسوالۍ یو اوسېدونکی صدیق الله وایي چې اور اوس د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ پر لوري د خپرېدو په حال کې دی.
دغه اور په دوو برخو کې دا مهر شوی، په یوه برخه کې لغمان علیشنګ طرف ته اوس د انکشاف په حال کې ده. نو که دې ته رسیدګي ونیسي او د دې مخه ونیول سي، په دې سره به د خلکو ته ډېر غټ زیان ورسیږي چې بیا به د خلکو ډېرو مشکلاتو سره اخته سي.
په نورګرام ولسوالۍ کې د لګیدلې اور علت د یوې ځنګلي سیمې پر سر د دوو قومونو ترمنځ لانجه شول سوې ده. تیره پنځشنبه د کونړ د چاپی درې ولسوالۍ په دوو ځنګلي سیمو کې هم د اور لګیدنې راپور ورکړل سو. په کونړ کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته ویلي چې خلکو د اور په مړ کولو کې همکاري کړې ده. د پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال مولوي شرف الدین مسلم وایي چې د نورستان او کونړ ولایتونو په ځنګلونو کې لګیدلي اورونه د ولس په مرسته کابو سوي دي.
لله الحمد چې هغه د ولسونو په همکاري همداسې د ځایي مسؤلینو په همکاری باندې هغه اور د پسوی دی مکمل ختم سوی دی. هیڅ مشکل اوس فعلا هلته نسته.
خو د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی چې د خپل نوم لا اخیستو ډډه کوي وایي چې د اور د مړه کولو لپاره تر اوسه اساسي اقدام نه دی سوی.
اوس دغه اور زیات شوی دی، تقریبا 50 جریبه ساحه د غره لمنځه تللې، سوځېدلې ده، نور هم د تخریب په حال کې دی. هیڅ نو کومک نه رسیږي هلته.
علت څه دی چې د نورستان په نورګرام کې لګیدلی اور دومره زیات دوام وکړ او نورو ځایونو ته هم خپور سو؟ د کرنې او چاپیریالي مسایلو متخصص میرویس خوږیانی وایي
د جوزا میاشت آبادونه ډېر زیات تیز دي، آبادونه ډېر زر کولی شي چې اور د یو ځای نه بل ځای ته او د یوې سیمې نه حتی د یو ولایت نه بل ولایت ته. تاسو یادې ولیدل چې په کونړ کې هم په ځینو ساحو کې چې هغه د نورستان ولایت دی همدغه سیمې سره نږدې دي، هلته هم اور راغلی.
نن د جون 15مه د چاپیریال نړیواله ورځ ده، خو په افغانستان کې په همدې ورځ هم طبیعي شتمني په اور د سوځېدو په حال کې ده. په نورو نړۍ کې دا ورځ د چاپیریال خوندیتوب او صفا ساتلو ته د خلکو پام اړولو لپاره لمانځل کیږي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
له شپږمو د پورته ټولګیو یو شمیر نجونې زده کوونکي وایي طالبانو لا هم د دوی د ښوونځیو د خلاصون لپاره په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. که څه هم څه موده مخکې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د خلاصون په اړه د سترې محکمې د رئیس په مشرۍ د یو اته کسیز پلاوي د ګمارل کېدو اعلان وکړ، خو لا د دې پلاوي د چارو د پرمختګ په اړه معلومات نشته. نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
زموږ د تعلیم په برخه کې خاصه توجه وشي ځکه چې هر ټولنه
د کندهار ولایت اوسیدونکو او د 12م ټولګي زده کوونکو ده. دا زده کوونکو د موضوع د حساسیت لامل نه غوړي په راپور کې نو واخې سلسي، خو وايي طالبان باید په خپل کړو ژمنو عمل وکړي او د خوانځي دروازې د دوی پر مخ پرانیسي.
کچېره موږ د تعلیم څخه محروم شو نو نه یوازې نه نسل بلکې راتلونکي نسلونه هم د تعلیم څخه به محروم وي. او زه غواړم زموږ د تعلیم په برخه کې خاصه توجه وشي.
سمایا رمزي هم د 12م ټولګي زده کوونکو او د کابل ښار اوسیدونکو ده. د هم ازادي راډیو ته ویل
طالبانو سمګ ته خوانځیو په اړه یو کمیسیون اعلان کړ، خو زه فکر نه کوم دوی کار وکړي ځکه په دې موده کې دوی تیرې ژمنې وکړي خو یوه یې هم عملي نه کړه. خو غواړو چې خوانځي مو بیرته پیل شي.
د دغو انجونو په شان ډیری افغان انجونې د خپل راتلونکي لپاره ناهیلي سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته د انجونو د ښوونځیو د خلاصون لپاره د دوی د حکومت د سترې محکمې د رئیس مولوي عبدالحکیم په مشرۍ د یو اته کسیز پلاوي د ګمارل کېدو اعلان وکړ. که څه هم موږ هڅه وکړه د دغه پلاوي د کار او فعالیت په اړه د طالبانو حکومت د وایندویانو او پوهنې وزارت نه تازه معلومات راواخلو، خو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته یو پیغام کې لیکلي چې زیات معلومات موږ سره نسته، یوازې دومره خبر یو چې کمیسون جوړ شوی دی. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان غړی سمیرا حمیدی وایي چې د طالبانو له لوري د دې ډول کمیسونونو اعلانول یوازې د نړیوالې ټولنې تیر ایستل دي او عملي بڼه نه لري.
د
دغه ډول کمیسونونو رامنځته کول یوازې وخت وژنه ده. د دې لپاره طالبان د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري او تر څنګ دوی اړ دي چې نړیوالې ټولنې ته دا وښيي چې بدلون یې کړی او د افغان ښځو د حقونو په اړه یې لیدلوری بدل شوی او ورته ژمن دي. نو د دې کمیسونونو په جوړولو وخت تیروي.
سره له دې چې طالبانو شاوخوا دوه میاشتې وړاندې له ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې دوی د افغان نجونو د ښوونځیو د پرانیستې لپاره په یوه تګلارې کار کوي، خو دا لا تر اوسه روښانه نه سوه چې دغه تګلاره کله وروستۍ کېږي. له شاوخوا اته میاشتو راهیسې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدل د ننه افغانستان او بهر کې ګڼ شمېر غبرګونونه له ځان سره لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پنشیر لپاره د طالبانو امنیه قومندانی په دې ولایت کې د لزګونو کسانو د نیول کېدو خبرونه نه مني. تر دې مخکې د پنشیر د والی ویاند ویلي وو ل دېرش تر څلوېښتو پورې مشکوک کسان یې نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم په دې ولایت کې ځینې کسان له مقاومت جبهې سره چې د طالبانو یوه له مخالفو ډلو ګڼل کېږي او عملاً ورسره پر جګړه بوخته ده د ارتباط په تور نیول شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د پنچیر لپاره د طالبانو د والی ویاند ابوبکر صدیق پرون شنبه رسنیو ته ویلي چې په حصه اول کې له دیرسو تر څلوېښتو پورې کسان د ناسم پوهاوي له مخې نیول شوي چې وروسته به خوشي شي. په عین حال کې د پنچیر لپاره د طالبانو امنی قومندان مولوي داد محمد بطار پرون ازادۍ راډیو ته ویل نیول شوي اکثر کسان تر پښتنو ګرویګنو وروسته خوشي شوي دي.
تعداد افراد اشخاصی که مشکوک به نظر میخوردن
ځینې کسان چې مشکوک ښکارېدل کښته کړای شوي. کله چې د کلی ملکان ورڅخه پوښتنه کړي دوی ویلي چې د زمرد په کان کې کار کوي. دوی ورسته خوشی شوي. د هغو مشکوک کسانو شمیر خورا کم دی چې د طالبانو له مجاهدینو سره دي. نور ټول خپل کورن ته ستنه شوي دي.
د پنچیر لپاره د طالبانو چارواکو تر دې مخکې هم د طالبانو د عمده مخالف ډلې مقاومت جبهې سره د ارتباط په تور د ځینو کسانو د نیولو خبر ورکړی وو. په هغې ویډیو کې چې وړ مورس په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېده طالبان یو سلو لس کسان شماري چې زندان ته د لېږدولو په حال کې دي. د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ تېره اونۍ له افغانستانه تر ستنېدو وروسته په افغانستان کې د طالبانو لخوا په خپل سري ډول د خلکو پر نیول کېدو اندېښنه ښودلې وه.
د دې خبرونه په دویمه نیمایي کې د زده کوونکو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه د 3 ساعت خبريږي، خو له هغه وړاندې ګڼ نور مهم موضوعات هم شته. اله لرم چې راسره پاتې شي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د درملو واردونکي او ډاکټران د درملو لکموال شکایت لري، خو د روغتیايي محصولاتو او د درملو د اتحادیې متشبثین په بازارونو کې د کافي اندازې درملو د شتون خبره کوي. د افغانستان د روغتیايي محصولاتو او درملو د اتحادیې متشبثینو د شنبې په ورځ په کابل کې د وی خبري ناستې ترس کې ویل په کافی اندازه درمل په بازارونو کې شته او خلک دې نه اندېښمن کیږي. خو په کابل کې د ځینو درملتونونو سختنان دا خبرې ردوي او وایي لا هم درمل کم او بیې ډېره لوړه ده.
په کابل ښار کې په بازارونو کې د درملو د کموالي په اړه د شکایتونو په دوام د افغانستان د روغتیايي محصولاتو او درملو د اتحادیې متشبثین ادعا کوي چې په کافي اندازه درمل په بازارونو کې موجود دي. د دغه اتحادیې سرپرست او مرستیال ګل حلیم حلیمی د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل
متاسفانه چې بعضي هیوادوال فکر کوي چې په مکمله توګه په مارکیټ کې درمل شتون نه لري. موږ د سکتور متشبثین ولس ته ډاډ ورکوو لکه څنګه چې مو تیر کلونو کې د کورونا وبا په مکمل قرنطین کې هیوادوالو ته درمل او روغتیایي محصولات عرضه کړل، همداسې به دغه خدمات اوس هم په خپل ټول توان سره جاري ساتو. ولس ته اندېښمن نه وي.
خو کابل ښار کې د یو شمېر درملتونونو څښتن وایي د دې ښار په بازارونو کې د درملو د کموالي ستونزه لا هم په خپل ځای ده. د یو درملتون څښتن د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، خو ازادي راډیو ته وویل د درملو کموالی د دې لامل سوی چې بیې لوړه سي او د درملو پلورونکي او ناروغانې له ستونزو سره مخ کړي دي.
د شک پرته چې موږ په افغانستان کې د درملو له کموالي سره مخ یو. مخکې چې به مو کومو درملو ته اړتیا وه، د پروان هوټل چې د درملو ستر مارکیټ دی له هغه ځایه به مو ترلاسه کول. خو اوس چې ورځو، د درملو عمده پلورونکي وایي چې له موږ سره درمل کم دي. که چیرې د یو ډول ټابلیټو لس پاکټونو ته مو اړتیا وي، وایي 15 پاکټه واخلئ چې موږ سره کم دي، تر څو چې نور راوړي. نو له بده مرغه ښایي مافیا سره وي، خو په بازار کې درمل کم دي او هر څوک نشي کولی په اسانه او ارزانه توګه درمل ترلاسه کړي.
په کابل کې د دغه درملتون څښتن ادا کوي چې د دغه ښار په بازار کې د ټولو درملو بیه 40% لوړه شوې ده. له دې سره د افغانستان د روغتیایي محصولاتو او درملو د صنعت اتحادیې مشر کمال الدین کاکړ د شنبه په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل افغانستان ته اکثره درمل په قاچاقي ډول واردېږي چې کیفیت یې د تضمین وړ نه دی. د ښاغلي کاکړ په خبره دا ستونزه د دې لامل شوې چې په افغانستان کې د درملو د تولید فابریکې له ستونزو سره مخ سي.
زمونږ له مشکلاتو څخه یو اساسي مشکل دا دی چې په مارکیټ کې قاچاق درمل ډېر. قاچاق هغه درمل دی چې د دې کیفیت تضمین شوی نه ده، محصول مالیه ورکړل شوی نه ده، او هیڅوک د دې تضمین نشي کولی چې دا د یو مریض ته ورکړل شي او هغه دې سم درمل وي. نو بنا په دې سبب باندې زمونږ داخلي سکتور چې په درملو کې تولید کوي، دا له ډېر زیان سره مخ شوی دی.
له دې سره د طالبانو د حکومت د درملو او خړو ملي اداره هم د دې موضوع په تایید سره وایي چې هڅه کوي افغانستان ته د قاچاقي درملو د واردولو مخه ونیسي. د ښاغلي کاکړ په خبره دا مهال په افغانستان کې د درملو د تولید شپږ اتیا فابریکې موجودې دي چې له دې شمېره 55 فابریکې عملا 380 ډوله درمل بازار ته وړاندې کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراین وایي په سیوردونیتسک ښار کې 40% له لاسه وتلې خاوره بیرته نیولې ده. په همدې حال کې دودنیتسک والي ویلي چې روسي ځواکونه د سلویانسک ښار په 15 کیلومتره کې دي. اخوا د برېټانیا پوځي استخباراتو اټکل کړی چې دا مهال روسي د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک سیمې په سلو کې پر نوې برخه ولکه ټینګه کړې ده.
اوکراین وایي سره له دې چې د دونباس سیمې د نیولو لپاره د روسي پوځي عملیات روان دي، اوکراینی ځواکونو په سیورو دونیتسک ښار کې 40% هغه ساحې بیرته نیولې چې له لاسه یې وتلې وې. کیف وایي اوکراینی ځواکونه کولی شي د نښتو له دوام سره سره دغه نیول شوې سیمې د دوو اونیو لپاره وساتي. په لوهانسک کې د پوځي ادارې مشر سرهی هایدی ویلي چې اوکراینی ځواکونه په سیورو دونیتسک کې دننه د خپلو سنګرونو خوندي ساتلو ته دوام ورکوي او په څو سیمو کې د روسي ځواکونو د شاته تمبولو په حال کې دي. پاین حال کې د امریکا د دفاع وزارت یو لوړ رتبه چارواکي ویلي چې دوه اونۍ په کار دي څو د اوکراین د جګړې جبهې ته د هایمرس په نوم د امریکا پرمختللې راکټي دستګاه ورسیږي. د هغه سیستم دی چې په 80 کیلومتره کې هم اهداف ویشتلی شي. د دونیتسک والي پاولو کیرلینکو ویلي دا مهال روسي ځواکونه د سلوویانسک ښار په 15 کیلومتره کې حضور لري. د اوکراین د جنوبی ښار اودسا یو چارواکی ویلي چې د روسیې یو توغندی د کرنیزو محصولاتو پر یوه ذخیره لګیدلی او دوه کسان یې ټپیان کړي دي. د دې ترڅنګ د اوکراین دفاع وزیر الکسی روزنیکوف په سلوواک جمهوریت کې یو کنفرانس ته د ویډیو له لارې په خبرو کې وویل
کرملین هڅه کوي چې جګړه یوې اوږدې مرحلې ته بوځي. د اوکراین د جنوب په هغو سیمو کې چې د لنډ وخت لپاره اشغال شوي وې، په لومړۍ درجه کې په خرسون سیمه کې د دې شاهدان یو چې د روسیې پوځ د پرمختګ پر ځای د دفاع هڅه کوي.
د برتانیا پوځي استخبارات اټکل کوي چې د مهال روسیا د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک سیمې په سلو کې نوې برخې په خپل کنټرول کې لري او احتمالا پر روانه اونۍ کې به په بشپړ ډول پر دې سیمه ولکه ټینګه کړي.
پر اوکراین د روسي غیر موجه جګړه له سلو ورځو اوخت ده. خو د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر سیلینسکی د دې جګړې په سلمه ورځو ویل چې پکې بری حتمی دی. له ټکنالوژي دا چې د نړۍ تر ټولو کلک لپټاپ به ژر بازار ته وړاندې شي. پاناسونیک یو لپټاپ راباسي چې د نړۍ تر ټولو کلک لپټاپ بلل کیږي او چارج به تر ډېره ساتي. که دا کمپیوټر افغانستان ته وارد شي، شاید ډېر یې اخیستو ته زړه ښه کړي، ځکه افغانان لا هم د برېښنا د کمی له ستونزې سره مخ دي. دا چې دا کمپیوټر نور څومره ښېګڼې لري، تفصیلي له عصمت ساروانو.
پاناسونیک کمپنی وایي چې د ټف بوک په نوم دا 14 انچ لپټاپ یې تر ټولو لپټاپونو چې تر اوسه دې کمپنی او نورو جوړ کړي دي کلک یا مقاوم دی. دا لپټاپ چې د مینیزیم د ترکیب پوښ لري تر نږدې 2 متره ژورو پورې د اوبو په وړاندې مقاومت لري. همداراز د دوړو او خاورو د نفوس په وړاندې هم مقاومت لري. پاناسونیک کمپنی وایي دا لپټاپ د هوا د شدید بدلون او د لمر د وړانګو په وړاندې هم ډیر مقاومت کوي او له همدې کبله د هغو کسانو لپاره مناسب دی چې په لوړو سیمو کې اوسي. د پاناسونیک د دې ماډل لپټاپونو بل ښېګڼه دا ده چې د خپلو مخکینیو ماډلونو په پرتله سکرین پراخ دی او په عین حال کې وزن په مجموع کې کابو 450 ګرامه لږ دی. دا لپټاپ د کاروونکي په خوښه په بلو ری ډرایو یا ډی وی ډی کار کوي. همداراز یو اضافي بیټری پکې نصب کېدای شي او په هغو ځایونو کې چې برېښنا نه وي تر ډیرو ورڅخه کار اخیستل کېدای شي. د دې لپټاپ لومړنۍ بیا 4,809 نیوي ډالره ټاکل شوی او په روان پسرلي کې به بازار ته د پلورلو لپاره وړاندې شي.
او مخکې له دې چې د نور مهم موضوعات درته خبرو کو درنو اوریدونکو بیا هم یادونه کوم چې د خبرونې په دویمه نیمایي کې به د درسي ساعت د زکونکو لپاره ځانګړي خبرونه خبره شي.
لا خبرونو ور اخوا
بیلا بیلو نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه مهم مطالب خبرې کړي چې یو شمېر مهم ټکي سیف الله ستانک ځای راوړي.
ګارډین ورسپانه په افغانستان کې د القاعده په فعالیتونو او له عمله د احتمالي پیښیدونکو ګواښونو په تړاو یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې د ملګرو ملتونو د یو راپور په حواله لیکل شوی چې القاعده د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې له پټن ځایونو برخمنه ده. ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر او نه د القاعده په تړاو یو راپور خپور کړ چې د ګارډین خبره موندنې به هغه اندېښنې زیاتې کړي چې افغانستان بیا د نړیوالو ترهګریزو بریدونو د بستر په توګه کاریدای شي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو د راپور هغې برخې ته اشاره شوې چې په افغانستان کې د القاعده مخ په زیاتېدونکي آزاد فعالیت ته په کتو په راتلونکو کلونو کې به دا ډله د لرې واټن بریدونو جوګه وګرځي. د ګارډین د مقالې لیکوال له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د القاعدې لپاره د پراخ فعالیت د زمینې د برابرولو یو عامل یاد کړی. هغه زیاته کړې د طالبانو او القاعدې ترمنځ نږدې اړیکې به د امریکا د ولسمشر جو بایډن منتقدینو ته دا چانس په لاس ورکړي چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پرېکړه یوه تېروتنه وبولي. خلیکوال بیا ویلی افغانستان ته د لوی شمیر بهرنیو ترهګرو د تللو په اړه اسناد نشته او یوازې د کم شمیر دغو ترهګرو رسیدل تشخیص شوی. د ګارډین په مقاله کې بیا د طالبانو د حکومت هغه دریس ته هم اشاره شوی چې ځان د دوهې تړون ته ژمن بولي او وایي له افغان خاورې به په نورو هیوادونو د بریدونو لپاره چاته اجازه نه ورکوي. تیره اونۍ د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب په حواله هم په رپورټونو کې راغلی و چې القاعده ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. خو له دې سره سره د ګارډین په مقاله کې د ملګرو ملتونو د راپور هغه برخه یاده شوې چې وایي د القاعده غړي له زابل تر کونړ په بیلابیلو سیمو کې میشت دي او ښایي ځینې غړي د کابل په ډیپلوماتیکه ساحه کې هم موجود وي چېرته چې په اسانۍ د بهرنیو چارو وزارت غونډو ته لاسرسی پیدا کولای شي. د غنو اوزګارو افغان ځوانانو ورزنی او گیم بازیو او وختیرولو د میل آنلاین پامور اړولې او لیکلي دي چې یو شمیر افغان ځوانانو د وخت تیرولو لپاره گیمونو ته مخه کړې ده. ورسپانې لیکلي اوس ځوانان له اوزګاری په خپل موبایلونو کې د پوبجی په نوم یو مشهور آنلاین گیم کوي چې ارته چې د دوی د موبایلونو له وړو سپیکرونو د مجازي جنگونو غږونه راوځي. هغه هم داسې یو خار کې چې خلک د حقيقي چاودنو ډزو او بریدونو له غږونو سره زیات آشنا دي. میل آنلاین د عبدالمصور روفي په نوم د یو درویشت کلن افغان ځوان خبري راخیست چې کاري ورځ په خپل کوټه کې ناست وي او همدا پوبجی گیم کوي. روفي ویلي په خوای خ فوټبال کوي خو سي ګڼ ملګري بهر دي او دای د وخت رولو او ملګرو سره د اړیکو لپاره دا گیم وهي. ورسپانی زیاته کړي طالبانو که څه هم د خپل لومړی دورې په نسبت لا تر اوسه د ساعتیرو او لوب په وړاندې پراخ بندیزونه نه دي لګولي خو په دې لټه کې دي چې پوبجی گیم بند کړي. گیمر عبدالمصور روفي ویلي کوم ساعتیرو او خنداوی چې دوی په خواله ملګرو سره درلودي هغه اوس ټولې ختم دي او یوازې همدا گیم دی چې وخت پرتیریږي.
د لویدیز نورستان د نورګرام او دواب ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د رواني وچکالۍ له امله یې د غنمو کښتونه سوځېدلې. د دوی په خبره چې په کرلو غنمو کې پر زرګونه افغانۍ لګښت راغلی و، خو دوی ته یې نه غنم وکړل او نه هم د څارویو خوراکه. وچکالۍ ځپلي خلک له حکومت او مرستندویه د کومک غوښتنه کوي. د دې موضوع تفصیل سیمې په دې راپور کې.
نورستان هغه ولایت چې په هر دراو خوړ کې اوبه بهیږي، خو بیا هم په زیاتو سیمو کې د غنمو کښت له تندې سوځېدلی او حاصل یې نه دی ورکړی. بزګران او دهقانان وایي پر ځمکو یې د غنمو تخمونه وکرل، کیمیاوي سرې ورکړي، خو وچکالۍ داسې وسوځول چې د انسانانو او څارویو دواړو خوراک یې له منځه یووړ. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجی میراجان:
د وچکالۍ نه د اوبه کموالي نه غنم ریبدل شوي نه دي ختم، او اوس جوار نه کوي، اوبه نشته، او نیالونه وسوځېده، ډېر خلکو ته چاغانې وچو، مالونه داسې پی کم کړي وو چې د شیدو کموالي نه بعضې خلکو چې ټول ورغمنه حلاف کړو. یو سړی چې 200-300 وزې لري، هغه 40 دانه ورګمې نه لري، په څه دلیل چې د خوراک نه وګړي کې مالونه ځان نشي مړولی او شیدو نه وو.
د نورګرام ولسوالۍ اوسېدونکي صاحبداد همدرد راته وویل تیرو کلونو کې به یې په سیمه کې پریمانه بارانونه کېدل، او ورسره به یې پر للمي ځمکو کرلو غنمو او نورو کښتونو ښه حاصلات ورکول، چې د دوی د غلې دانې د کمی ستونزه به یې تر یوه حده هواروله. خو سږکال حالات بدل شوي او کرلي فصلونه یې سوځېدلي دي.
سږکال بارانونه نه وو دلته، د اکثرو خلکو خو هیڅ غنم شوي نه دي. هغوی چې شوي دي نو هغه هم 15 منه 10 منه، چې هغه هیڅ د دې خلکو د درد دوا نه شي کېدلی، د افغانستان اسلامي امارت نه او تر څنګ نورو نړیوالو نهادونو نه چې هغوی په دې برخه کې کار کوي، د خوراکي موادو برنامې لري. د دوی نه زموږ غوښتنه دا ده چې د نورستان د ولسونو، خصوصا د نورګرام د ولسونو لاسنیوی وکړي.
ځایی اوسیدونکي ویره لري که چیرته وچکالۍ ځپلو سره د خوراکي توکو مرسته ونه شي، نو دوی به په اقتصادي لحاظ نور هم وځپل شي او د لوږې ناورین سره به مخ شي. د نورستان چارواکي هم وایي چې د باران نشتوالي د للمي ځمکو خاوندان له کرلو کښتونو خلاص کړي او سخت زیانونه ورته اړولي دي. د نورستان د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل:
کوم ځمکې چې باراني ځمکې وي او للمي ځمکې وي، هغو کې خو بالکل فصل نه دی شوی، او کوم ساحه کې چې چینې وي لږې لږې اوبه درلودې، باران په کمبود په وجه باندې هغه اوبه هم کفایت نه دی کړی. بزګران او ولسي خلک ډېر ستونزو سره مخ دي. نورستان ولس چې چونکې جایدادونه هم ډېر کم لري، موږ له نړیوالو موسساتو او دارنګې داخلي موسساتو نه دا هیله کوو چې نورستان خلک په دې سختو شرایطو کې یاد وساتي او هغوی سره مرسته وکړي.
په نورستان کې په داسې حال کې بزګران او دهقانان له رواني وچکالۍ شکایت کوي چې د هیواد ډېری ولایتونه وچکالۍ ځپلي، ورسره د بېوسو وګړو شمیر زیات شوی. د خوړو نړیوال پروګرام تازه په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې اوس مهال 13 میلیونه افغانان د خوړو کمی سره مخ دي.
او روزګان کې د یونیسف له لارې راځي چې ماشومان ښوونځیو او مدرسو ته واستوو. تر عنوان لاندې د فوټبال سیالۍ پیل شوې دي. د پوهنې ریاست په چوکاټ کې د فوټبال دا سیالۍ چې 4 ورځې به دوام وکړي، اتو لوبډلو په کې برخه اخیستې ده.
د لاسونو د پرکار د فوټبال د سیالیو د فیل لپاره خیشي دا سیالۍ د پوهنې ریاست په چوکاټ کې د یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ د ادارې له لوري په مالي مرسته په لاره اچول کېږي. یاجي سیالۍ د یونیسف له لوري ترګي شعار لاندې راځي چې ماشومان ښوونځي او مدرسو ته واستو. په ترینکوټ ښار کې تېره ورځ ناوخته پیل شوې. د اورزګان ولایت د فوټبال امیر میرزا محمد امیرزی وایي په یادو سیالیو کې اتو لوبډلو برخه اخیستې ده چې 4 ورځې به دوام وکړي.
ټورنمنټ چې نیک آوټ ټورنمنټ دی، 8 ټیمونه پکې ګډون کړی دی. 8 ورځې به جریان ولري په دغه استډیم کې، او بعد هغه څخه به موږ قهرمان ټیم معلوموو.
زبیولا الفت چې په دې سیالیو کې لوبیږي وایي موخه یې دا ده چې خلکو ته پیغام ورسوي چې خپل ماشومان ښوونځي او مدرسو ته ولیږي.
دغه لوبې د پوهنې د ریاست لخوا سه د مدرسو او ښوونځي ته د ماشومان د تګ او لیږلو په مناسبت باندې جوړې سوې ده چې ټوله خلک د خپل ماشومان و مدرسو او ښوونځي ته ولیږي.
قدرت الله الفت د دې سیالیو یو بل ګډونوال دی. دی وای په دې سیالیو کې د ګډون یو بل هدف دا هم دی چې پر افغانستان او اقمنو طالبانو ته پیغام ورکړي څو د شپږم ټولګي نه پورته د انجونو پر مخ ښوونځي ژر تر ژره خلاص کړي.
که وګورو اوس پوهنتونونه د ښځو او د نارینه وو د خلاص دي. یوازې زموږ ټولګي د شپږم څخه پورته بیا تر دولسم ټولګي فربندې دي. آیا په دې مابینځ کې مشکل آیا ستونزه څه شي ده؟ نو هغه هم حق لري د دې چې د زده کړو وکړي، هم د اسلامي او هم د عصري زده کړو.
د اورزګان ولایت د سپورت مسولین د یونیسف له لوري د اګامستای چې د دې د لوبغاړو په مرسته خلکو ته مثبت پیغامونه استي. د اورزګان ولایت د سپورت امیر قدرت الله الفت د یونیسف له ادارې نور هم غوښتنه وکړه چې د دې سره نورې مرستې هم په دې برخه کې وکړي، ځکه د خبره چې یونیسف په ټوله کې د ماشومانو د ملاتړ او د روغتیا په برخه کې کار کوي، نو ورزش هم د روغتیا یوه برخه ده.
د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې زرګونه بې ځایه شوې ښځې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخ دي. دې سازمان ویلي د ښځینه روغتیایي کارکوونکو د کمښت له امله ښځې نجونې د کافي ملاتړ موندلو لپاره لا هم مبارزه کوي. اغاره په افغانستان کې د سره صلیب نړیوال کمیټې استازولي وایي دوی دا مهال په افغانستان کې د درې دیرش روغتونونو ملاتړ کوي. د دې استازولي مشر ایل وی فیل یون پرون په خپل رسمي ټویټر لیکلي یوازې د کابل په ملالۍ زیږندون کې چې د دوی سازمان یې ملاتړ کوي د ورځې 15 او 99 ماشومان زیږي چې هر ډول اساسي روغتیایي خدمات ورته رسیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي په سمنګان ولایت کې د کار په بدل کې د مزد له پروګرام څخه 215 کورنۍ برخمنې شوې دي. د ادارې پرون په یو لنډکۍ اعلامیه کې ویلي دغه کورنۍ توانېدلې د کار په بدل کې په دې مزد سره خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. د هند په شمال کې په یو فابریکه کې د اور لګیدنې له امله لږ تر لږاته کارګران مړه او تر لسو زیات ټپیان شوي دي. د پولیسو یو لوړ رتبه افسر پروین کمار پرون شنبه وویل د اتر پردیش ایالت بهابور کې د یو بایلر تر چاودنې وروسته فابریکه کې اور لګیدلې. د ایران رهبر په آبادان ښار کې وروستي اعتراضونه د ایران د بهرنیو دښمنانو کار بللی او د ده په خبره دغه دښمنان د اسلامي جمهوریت د نسکورېدو هڅه کوي. د رویټرز خبري اژانس په حواله آیات الله علي خامنهای پرون شنبه دا څرګندونه کړې. او په داسې حال کې چې روسیې ازوف او تور سمندرګیو ته غځېدلې لارې تړلې او هلته د اوکراین 1 میلیون ټنه غله راګیر پاتې ده، د روسیې جمهور رئیس ویلي پر اوکراین د تور سمندرګي په بندرونو کې د ماینونو ښخولو تور دی. ولادیمیر پوتین د روسیې په سوچي ښار کې په یو ټلویزیوني مرکه کې ویلي چې دوی هغه کسان چې په بندرونو کې ماینونه کرلي دا د اوکراین کار بللې او دوی په وار وار خپل ټول سیالانو ته ویلي چې پرېږدي اوکراین بندرونه له ماینونو پاک کړي. اوس هم د زده کوونکو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه درسي ساعت واوري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
د ازادې رادیو درنو اوریدونکو سلام، د درسي ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. د معمول سره سم نن بیا د اوم، اتم او نهم ټولګیو د تاریخ مضمون وار دی. یادونه کوم چې دا خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوې او تاسو یې له ازادې رادیو اورئ. لومړی زو او دوم ټولګي د تاریخ مضمون پیلو. نن به دوم ټولګي زده کوونکي د پیغمبرانو د تاریخ په دوام د نوح علی السلام ژوند او خپل قوم ته د دعوت او په دې لار کې د ګڼو ستونزو ګاللو تاریخ واوري. په نننی درس کې به واوري چې نوح علی السلام د هر بل پیغمبر په پرتله خپل قوم ته ډیر تبلیغ کړی او هغوی ته یې له ناسمې لارې سمې هغې ته بلنه ورکړه، خو قوم یې نافرماني او ان د هغه بې احترامي وکړه او د هغوی همدا چلند د دې لامل شو چې خدای ورسره سخت حساب وکړي.
د نوح علیه السلام ژوند او بلنه. نوح علیه السلام له الولعظم پیغمبرانو څخه ګڼل کیږي. هغه د لوی څښتن د وحدانیت د تبلیغ په لاره کې زیات زیارونه او کوششونه کړی دي او له خپل قوم څخه زیات تکلیفونه ولیدل. د نوح علیه السلام قوم د بتانو عبادت کوي. هغوی د توحید لپاره د نوح علیه السلام بلنه نه منله او بې لارې وه او نوح علیه السلام ته یې بې احترامي وکړه. نوح علیه السلام له ډیرو کلونو بلنې او تبلیغ څخه وروسته له خپل قوم څخه ناامیده سو. دوهمه موضوع ده د نوح علیه السلام له خپل قوم څخه کرکه. نوح علیه السلام د 950 کالو په شاوخوا او په ترڅ کې خپل قوم ته تبلیغ وکړي او خلک یې د خدای پاک جل جلاله عبادت، د جزا په ورځ ایمان، تقوا او پرهیزګاري ته وبلل. د خدای پرستۍ په لاره کې زیاتې هلې ځلې وکړلې او ډېره هڅه یې وکړه چې هغه خلک د بېلارۍ او تباهۍ څخه راوګرځوي او ویې ژغوري او د بې ځانه یعنی ساده مجسمو عبادت څخه اخلاص کړي چې هغوی نه هېڅ خبرې کولی سي نه هم هېڅ عمل کولی سي. خو هغو خلکو د ده خبرو ته غوږ نه نیوي او هغه یې ډېر وځوروي. نو دغه وخت نوح علیه السلام له خپل قوم څخه ناامیده سو او هغوی د نابودۍ او مرګ وړ وبلل تر څو د دې پر ځای نوی نسل منځته راسي چې هغوی هم پرهیزګاره وي، هم نیک خلک وي او هم د الله پاک عبادت کوونکي وي. د خدای پاک جل جلاله د پیغمبرانو د ویناوو د پوهیدلو استعداد به ولري. دا ځکه چې د تبلیغ په ټوله موده کې له زیاتو کوششونو سره سره د نوح علیه السلام د ټولو پیروانو شمیر 80 تنه و. یعنی ده چې په 950 کالو کې کم تبلیغ کړی دی هغه په 950 کالو کې د 80 تنه یوازې خپل پیروان کړی وه. ځکه نو نوح علیه السلام خپل قوم ته بدعا وکړل او د خدای پاک څخه یې وغوښتل چې دا کافران له منځه یوسي، ځکه چې دوی د فساد منبع وه او د خدای پاک نور بندگان یې هم له لارې ایستله. بلې موضوع ته راځو، د نوح علیه السلام بیړۍ او توپان. خدای جل جلاله د نوح علیه السلام دعا ومنل او اراده وکړه چې کفار ډوب او نابود کړي، ځکه نوح علیه السلام ته امر وکړ چې د کښتۍ په جوړولو بوخت شي. کله چې نوح علیه السلام په کښتۍ جوړولو بوخت و نو هم دغه د ده قوم پسخند به وایي چې کښتۍ جوړه سوله، یعنی څومره وخت ورته پاتې دی چې لا به هم جوړه سي، ځکه هغوی څه نه منله چې دغسې یو توپان او باران او اوبه دې راسي چې دوی تکر د غر کې. کله چې کښتۍ جوړه سوله نو درې پوړه یې درلودله چې په اول پوړ کې یعنی په آخري منزل کې وحشي ځناور وه. د ته د الله پاک د خوا څخه امر سوی و چې د ټولو حیواناتو او حشرو څخه یوه یوه جوړه راواخلي او په هغه پوړو کې سره ځای پر ځای کړي. نو ده په آخري پوړ یعنی د پای د خوا اول پوړ د وحشي ځناورو لپاره جوړ کړی و، دوهم پوړ یې د څارویو لپاره جوړ کړی و، دریم پوړ یې د خلکو لپاره جوړ کړی و. د توپان راتګ او د ټول قوم غرقول یې داسې و چې د اسمان د خوا هم باران شروع سو، د ځمکې د خوا هم اوبه راپورته کېدل. د نوح علیه السلام څلور زامن و. د اول زوی نوم یې سام، دوهم هام، دریم یافس او څلورم کنعان و. کنعان یې ایمان نه راوړی نو ځکه له کفارو سره ډوب سو. د څومره مودې څخه وروسته توپان ولاړې او ختم سو او د نوح علیه السلام بیړۍ د جودې په غره باندې ځای پر ځای او کښېناستله. ځمکه د اوسېدلو لپاره سمه سوله، کرنه پیل سوله او پر ځمکه باندې بیا ژوند کول پیل سوله. څرنګه چې د توپان څخه وروسته انسانان د نوح علیه السلام د اولادیت څخه دي نو ځکه نوح علیه السلام ته ثانی آدم هم ویل کېږي، یعنی د انسانانو دوهم پلار. نوح علیه السلام د توپان څخه وروسته هم تر ډیرو کلونو پورې ژوندی و. د هغه له مړینې څخه وروسته یې زوی چې سام نومېدی د هغه پر ځای کښېناستی.
هوکې درنو زده کوونکو، د نوح علیه السلام د پیغمبرۍ د تاریخ په لړ کې مو واورېدل چې د هغه د مبارزې یوه په زړه پورې برخه د خدای په امر د کښتۍ جوړول و. د نړۍ په مخ چې نن کوم ژوي یا حیوانات وینو نو دا د نوح علیه السلام د هڅو دلیل دی، ځکه تاسو په درس کې واورېدل چې د نوح علیه السلام د قوم د غرقېدو په مهال چې کومه کښتۍ هغه مؤمنینو ته جوړه کړې وه، د دې کښتۍ یوه ډېره برخه حیواناتو ته بېله شوې وه تر څو د دوی نسل له ورکېدو وژغورل شي.
درسي ساعت،
لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي راډیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
د درسي ساعت په دې برخه کې د اتم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاس وایم. د اتم ټولګي زده کوونکي د تیر درس په دوام نن د منصور د کورنۍ د ژوند او قدرت تاریخ لولي. په نننۍ درس کې به ښوونکی راته د محمد بن منصور مهدي د تاریخ درس وړاندې کړي. په دې برخه کې به واورو چې محمد بن منصور مهدي د خپل پلار برعکس یو نرم مزاجه حاکم وو، او هغه کسان چې د ده د پلار د حکومت په مهال نیول شوي او بندیان وو نو ده خوشې کړل او عادي ژوند ته یې پرېښودل. د محمد بن منصور مهدي یوه ځانګړنه د هغه پراختیایي غوښتونکی فکر وو، او تاسو به په نننۍ خپرونه کې واورئ چې د مهدي په وخت کې خورا پراختیایي کارونه په ځانګړې توګه د سړکونو او لویو لارو د جوړولو کار پیل شو.
په تېر درس کې موږ وویل چې منصور په 1350 هجري قمري کال کې وفات شو. د هغه وروسته محمد بن منصور مهدي چې د منصور زوی و واک ته رسېږي. مهدي ډېر نرم مزاجه او حلیم سړی و. د هغه کسان چې د منصور په وخت کې یعنې د ده د پلار په وخت کې نیول شوي وو او بندیان شوي وو د ټولو ته اپه وکړل او خوش یې کړله. د عیش او عشرت سره سره د ده دنده هم پېژندله او کار یې کوي. په انصاف او عدالت کې د ده دوره ډېره صفا او ممتازه وه. د قاضیانو په وړاندې به عادي او د عامو محکمو په ډول درېده، یعنې لکه څنګه چې نور خلک د محکمې یا هم د قاضي مخ ته درېدي دی به هم هغسې ورته درېدي، او د هغو فیصلو ته به یې ډېر احترام کوي. د حرم شریف مسجد ته یې پراخوالی ورکړي. د خلکو د آرامۍ لپاره یې کاروانسرایونه، لارې، سړکونه جوړ کړل. د مکې، مدینې، یمن او بغداد ترمنځ د پوستې سیستم په کار واچوي. د قیدیانو د کورنۍ لپاره د بیت المال څخه معاش مقرر کړي. د والی اهدی په مسله کې د عیسی نوم خارج او د هغه پر ځای د خپل اول زوی نوم هادی او د هغه څخه وروسته هارون نوماند کړي. او د دې په مقابل کې کوم چې د عیسی د ولیاهدۍ څخه ایستلی وو د هغه په مقابل کې عیسی ته 10 میلیونه درهم او ډېره زیاته مځکه ورکړله. راځو موسی حاجي بن مهدي، یعنې دی د محمد بن منصور مهدي زوی دی. د مهدي د وصیت سره سم حاجي په 1960 هجري قمري کې پر تخت کښېناستی. د خپل پلار په شان دی هم د ملحدانو کلک دشمن و. د ده دربار د دروازې کم ساتونکي چې وه یا هم دروازې چې وې هغه د لیرې کړلې، ایسته کړلې، تر څو کوم خلک چې د ده سره غواړي وویني خپل شکایت ورته وکړي هغه د ده سره مخامخ وکړي. هدیه غوښتل چې هارون د ولیعهدۍ څخه ایسته کړي او پر ځای یې خپل زوی جعفر ولیعهد ته وټاکي. خو د یحیی بن مکی د هڅو او اصرار په پایله کې هارون د هادي تر مړینې وروسته حکومت ترلاسه کړي. سره له دې چې یحیی بن مکی او د هغه ملګري د هادي لخوا بندیان شوله، خو د یو څه وخت وروسته بیرته هغه خوشې شوله. راځو درېمې موضوع ته، هارون رشید بن مهدي. د هادي تر مړینې څخه وروسته د ده ورور هارون رشید د پلار د وصیت سره سم پر تخت کښېناستی. د بغداد شهر د ده د پراخه سلطنت پلازمینه وه، یعنی بغداد ده هم خپله پلازمینه او مرکز ټاکلی و. دا شهر د دیني او دنیایي علومو مرکز وګرځېدی. دی خپله عالم او ډېر معتبر شخصیت و. د علماو سرپرستي به یې کوله. د هارون رشید ښځه زبیده زړه سواندې او سخي ښځه وه. دی د طایب شریف څخه تر مکې پورې یوه ویاله وویستله چې د حرم د اوبو د کموالي ستونزه حل کړي او لیرې کړي. دا ویاله تر نن ورځې پورې د بیر زبیده په نامه شهرت لري چې د خپل د مېرمنې نوم ورکړی و هغه ویالې ته. هغه په نامه سره دا ویاله تر اوسه شهرت لري. ځینې ناکرارۍ چې د هادي په زمانه کې منځته راغلې وې د ده په واسطه له منځه یوړل شولې او هغه مشکلات یې حل کړله. د هارون رشید بن مهدی حکومت ته یوسل اویا څخه تر یوسل درنیوی هجری کمری پورې دوام وکړي.
بلی درنو زده کوونکو، تاسو په درس کې واورېدل چې د منصور د کورنۍ د حاکمیت په دوام له هادي وروسته د هغه ورور هارون رشید چې موږ په خپله ټولنه کې د هغه د ژوند او قدرت ته د رسیدو په باب له مشرانو اورېدلي قدرت ته ورسید. تاسو واورېدل چې هارون رشید او د هغه ښځې له علم او پرمختګ سره خورا علاقه درلوده، نو له همدې امله د هغه حکومت په مهال عراق له علمي اړخه خورا ښه دوره تېره کړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
او د تاریخ د درس په دوام اوس هم د 9 ټولګي د درس وار دی. د 9 ټولګي زده کوونکي به د تاریخ د درس په دوام نن د احمدشاه بابا د حاکمیت په باب یوې نوې برخې سره آشنا شي. په دې برخه کې لولو چې قدرت ته د احمدشاه بابا د رسیدو په مهال د افغانستان ټولنیز وضعیت څه ډول و، ځکه دا هغه مهال و چې د شیباني، صفوي او بابري یرغلګرو په کافي اندازه نننی افغانستان ځپلی و او له هر اړخه یې ورته ټولنیز زیانونه رسولي و. په دې برخه کې به واورو چې واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په مهال خلک تر ډیره په کومه برخه کې بوخت و او د هغه واک ته رسیدو د خلکو ژوند او جایداد څونه خوندي کړ. د 9 ټولګي د تاریخ په یوه بله برخه کې به واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په مهال د افغانستان اقتصادي وضعیت وڅېړل شي. دا به واورئ چې که څه هم هغه مهال افغانستان کرهنې ته مساعده جغرافیه وه، خو یرغلګرو ځواکونو دا فرصت له خلکو اخیستی و. په دې اړه بشپړ تشریح د ښوونکي په درس کې.
زموږ بل درس چې دی، د هغه د احمدشاه بابا واک ته د رسیدو په وخت کې د هېواد ټولنیز وضعیت څنګه و. د شیباني، صفوي او بابري غلګرو ځواکونو د ولکې په پایله کې هېواد مرکزي دولت سوداګرۍ کرنه له لاسه ورکړه او د هرات مکتب نور په دې باندې نه توانېده چې د ادب او صنعت کار مخته بوزي. حکیمانو او افسرانو په پوځي کلاو کې سوکاله ژوند درلود. پوځي لشکرونو د ښار په دننه عسکري بارکو کې ځای پر ځای و. شنه او شیرازه څړځایونه وسلوالو ځواکونو ته ځانګړې سوي و او پوځیانو د خپلې ستومانۍ لیرې کولو لپاره د تفریح ځایونه او بنونو څخه ګټه پورته کوله. دغه مسایلو ته په پام سره زموږ په هیواد کې مرکزي حکومت نو موجود، د اوبو لګولو سیستمونه او بندونه چې پخوا موجود و د پرله پسې جګړو په پایله کې وران او له منځه تللي وه. په دې حالت کې جدي خطر زموږ خاوره ګواښله. په هیواد کې زیاتره خلکو بوختیا کرنه او مالداري و. د شنو دښتو شتون، د څاروي روزنه او زیاتوالی د مالداري کسب په هغه وخت کې په هغه مهال کې د ټولنیزو کسبونو یو مهمه برخه جوړوله. د څاروي په روزنه کې ځانګړې پاملرنه آس و شاواته کېده. د څاروي ډېر شهرت لرونکي و په هغه وخت کې. سرمن جوړول، صابون جوړول، غالی اوبدل او ټغر اوبدل هم د سوداګرۍ بله برخه او د ټولنیز بوختیا ښکارندوی و. په ټولنیز حالت کې اخیستل او پلورل جنس په جنس په ډول و او پیسې او سکې هم د ګټې وړ وې. او دا هم د احمدشاه بابا د واک ته رسیدو نه وړاندې د ټولنیز حالت بیانوي. دغه کس زموږ دریمه موضوع چې د هغه د احمدشاه بابا واک ته رسیدو څخه وړاندې اقتصادي حالت څنګه و. د هېواد اقتصادي حالت په 14 پیړۍ کې کابو شنه و. یعنی په دغه دوو پیړیو کې د شپاړس څخه تر اولس پورې پیړیو کې زموږ د هیواد اقتصادي حالت ښه نه و. کرنې، مالداری او لاسي صنایع د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې. د دې ځمکې اقلیم او خاوره د ځینو نباتاتو د کښت لپاره مساعده وه، ولې یرغلونو ټول د کرنې سیستمونه له منځه یوړل. خلق له اسلام څخه په پیړیو پیړیو وړاندې په کرنه بوخت وه. د دې ځایه د خلکو بله بوختیا مالداری جوړوله. د پردیو یرغلونو نه وړاندې د څارویو په ډیرښت او روزنه کې کوششونه کېدل. د لاسي او حرفوي صنایعو په برخه کې او په پردیو یرغلونو څخه وړاندې نظامو کې خلک هڅول چې د سرو زرو، سپینو زرو، اوسپنې او مسو او سرپو په راایستلو لاس پورې کړي. زرګر، مسګرو او صنایعو ټول ملکان د خلکو د اړتیا په تولید کې ګام پورته کاوه. په سوداګرۍ کې نښلوونکي واټنونه او لارو فوق العاده ارزښت درلودې. د پردیو یرغلونو څخه پخوا د شپاړس اوولس پیړۍ کې صادرات او واردات د هند، چین، ایران او ماوالنهر له هیوادونو سره په زیاته کچه کېدل. هغه مهال چې د کندهار او هرات ښارونه سوداګریز مرکزونه ګڼل کېده، د کندهار ښار سوداګریز ارزښت په دې کې و چې هغه ښار څخه یا د کندهار د ښار څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل. یو مهال یا په یو وخت کې د کندهار ښار د هند دروازې په نامه هم یادېده. له همدې امله زیاتره جګړې د وخت ځواکونو هیوادونو په منځ کې د کندهار د پوره نیولو په مخه رامنځته کېدې. د پردیو یرغلونو او د هیواد له تجدید څخه وروسته اقتصادي مرکزونه له منځه لاړ او په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه په ټپه ودرېدل، او په پایله کې اقتصاد ته ډېر تاوان ورسېدی چې دې حالت تر اتلسمې پیړۍ او د ابدالیانو د دولت رامنځته کېدو پورې دوام وکړ. او دغه تصویر د احمدشاه بابا د واک ته رسېدو نه وړاندې یو اقتصادي حالت بیانوي.
کوکی درنوز د کوونکو تاسو اوریدل چې وخت د احمدشاه بابا له رسیدو سره نه یوازې دا چې د افغانستان کرهنی وده وکړه، بلکې د افغانستان داخلي ثبات او د خلکو امنیت د دې لامل شو چې سوداګري وده وکړي. او په دې وخت کې د افغانستان خوا او شا کې لګڼو پرتو سیمو او هیوادونو سره د افغان سوداګرو سوداګري پراخه شوه.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنوز د کوونکو داو د دریو ټولګیو د تاریخ لپاره د درسي ساعت بیل شوی وخت هله دا ترینمو استفاده کړی وي، او د ښوونکي د درس په دوام په کتاب کې شته پوښتنو ته په خپل ځواب ومومئ، او د دې تاریخي واقعیتونو په باب په ډېر څه پوهېدو لپاره د کورنیو د نورو غړو په مرسته له کتاب ورهخوا له نورو منابعو څخه هم استفاده وکړئ. درنوز د کوونکو د درسي ساعت خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسیده. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي او د درس تمرینونه د کورنۍ دندې په توګه حل کړئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خپرونه. تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خپرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت د زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې وو، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدل. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی و بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه دې بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی چې په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. بیا همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپل برخه کې د کمال تر حده ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپل برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته ورداخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، نو دوی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ ده کان څخه را جلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاڅون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلي دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه سي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هېڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا یې صحیح طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا یې ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلوي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عام اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېر مهم چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.